Radio. Radio Azadi.
السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار او بجې شوې زه صفی الله سنګ زایم د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبري مجلې ته خراغ لاستویم نن جمعه ده د تلې نه وشتمه د اکتوبر 28مه پیل په لاندو خبرونو وکړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلی بنټ په یو ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له 12 ورځو تیرولو وروسته له دې هیواد زی او راتلونکي اونۍ به د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په افغانستان کې د بشري حقوقو د روان وضعیت په اړه په تفصیل نظریات او سپارښتنې وړاندې کړي. هغه ویلي په افغانستان کې له ډیرو مهمو لوبغاړو سره لیدنې کړي او له مهمو ځایونو یې کتنې ترسره کړي دي. ملګری ملتونه وایي ټولو زده کوونکو ته باید په افغانستان کې اجازه ورکړل شي چې په د زده کړو له حق څخه استفاده وکړي. ملګرو ملتونو په یو ټویټ کې ویلي پر زده کړو سترګې پټول د ښځو او نجونو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کولای شي چې دوی د تاوتریخوالي، فقر او استثمار سره مخ کړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شول، له شپږم ټولګي پورته نجونې ښوونځیو ته تلو منع کړل شوې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش د اکتوبر په 11مه په یو ټویټ کې پر طالبانو غږ کړی و چې ټول نجونې زده کړو ته پرېږدي. د افغانستان لپاره د خوړو نړیوال پروګرام څنګه وایي روان کالي په افغانستان کې له 1 میلیون زیاتو زیانګالو افغانانو ته خوراکي موادو مرستې رسولي دي. ډبلیو اف پی په یو ټویټ کې له افغانانو سره د ډنمارک د دوامداره مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د دې هیواد د مرستو پر مټ توانېدلی چې په دې هیواد کې هغو کسانو ته مرستې ورسوي چې د خوړو خوندیتوب نه لري. دې پروګرام په یو بل ټویټ کې ویلي په افغانستان کې له هرو 10 کسانو 9 کافي خواړه نه لري چې وی خوري او میندې او پلرونه نه شي کولای چې خپلو ماشومانو ته سالم خواړه ورکړي. د پاکستاني وی محکمې د پنځم پورز حکومت ته امر وکړ چې هغه افغانانو ته چې په دغه یواد کې د کډوالو لمیند او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. د جرمني د ډي پی خبري اژانس راپور لمخې د اسلام آباد ستري محکمې د دغه یواد کورنۍ چارو وزارت ته امر کړی چې ټول هغه افغانو کډوالو ته چې پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د ستري محکمې رئیس اظهر من الله دغه حکم رسلغه ورکړ چې د یو 40 کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستانی تابعیت لپاره چې د موکل غوښتنلیک چې مخکې رد شوی و ومنل شو. او د کرکټ د شلو اورونو د نړیوال جام لوبو غوره پړاو لوبي سر له سبا پیلېږي چې په دې ترڅ کې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له انګلستان او کوربا استرالیا له نیوزیلند سره مسابقه کوي. د انګلستان د کرکټ د ملي لوبډلې آل راونډر سام کارن پرون رسنیو ته په استرالیا کې ویل په افغانستان پیاوړې لوبډله ده او له دې ټیم سره به مسابقه د دوی لپاره اسانه نه وي. انګلستان چې د 500 اورونو اتل دی په تیرو شاوخوا 2 کلونو کې کله اول او کله دوم قطار کې راغلی. د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام لوبه پای لوبه به د نومبر په 14مه ترسره شي. افغانستان او انګلستان له دې مخکې 2 واره په نړیوالو شلو اورونو سیالیو کې لوبې کړي چې دواړه افغانستان بایللی. خبرونه مو اوریدل کولای شي په تفصیلي د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. دغه پروګرام کې د سر مطلب دادی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټ یو وار بیا په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې. په دې اړه هم تاسو ته ریپورت خپرو چې د پاکستان یوې محکمې امر کړی چې ټولو هغو افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. په دې اړه مو له پخوانی افغان ډیپلومات زردشت شمس سره مرکه کړي.
زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي.
فکر نه کوم چې پاکستان دې دا تصمیم نیولې وي چې ملیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي.
د کرکټ ملي ټیم به سبا له انګلستان سره لوبه ولري. د افغانستان په ګروپ کې انګلستان، آسترالیا او نیوزیلند هم شته. هستی ګل عابد چې پخوانی کرکټ لوبغاړی او اوسنی روزونکی دی په دې اړه وایي
دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی. انګلینډ او نیوزیلینډ او آسترالیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسترالیا یو رقم کنډیشن دی.
د پکتیا خلک له لوړو قیمتونو شکایت لري.
ڈالر پہ یو روپئے سے مگر قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپئے سے مگر جنس پاگے قیمت باندھے دا تو دا خوشحال نہ پرسان دا.
بریتانیا صدر اعظم لیز ٹراس استعفی وکڑا.
I have spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
رابا شو. اول مطلب ته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي چې په افغانستان کې بشري وضعیت خراب دی. هغه له ټولو ښکېلو لورو غوښتي چې دغه وضعیت د لا خرابېدو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي. نوموړي دغه څرګندونې افغانستان ته د خپل وروستي سفر په پای کې په یو بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په یو بیان کې کړي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په خپل ویبپاڼه خپور کړی. تفصیلی په دغه ریپورت کې واورئ.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. ښاغلي بنت په یو ټویټ کې ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو او بشري بحران دوام لري او په وړاندې عاجلو اقداماتو ته اړتیا ده. په هغه بیان کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا پرون پنځمبه په خپل ویبپاڼه کې خبر کړی ویل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکی ریچارډ بنت د هیواد خپل 12 ورځنی سفر پای ته ورسوه. نوموړی دې پایلې ته رسیدلی چې دا هیواد له جدي بحرانونو سره مخامخ دی او ټولو اړخونو ته پکار ده چې په وړاندې سمدستي اقدام وکړي تر څو د وضعیت د لا خرابېدو مخه ونیول شي. د ښاغلي بینت ماموریت پر دې سرخی چې له ټولو مهمو لوبغاړو سره په خبرو کې ښکیل شي او د سلام مشورو او له ځایونو د لیدو له لارې او هم وګوري چې آیا په وضعیت کې سمون راغلی او د ده د مخکني راپور چې د بشري حقونو شورا ته یې وړاندې کړی سپارښتنې تر څه حد عملي شوي د وضعیت وروستی جاج واخلي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت به د روانې اونۍ د اکتوبر په 16 خپل ارزونه د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته وړاندې کړي او وروسته به په یوه خبري غونډه کې راڅرګند شي. ښاغلي بنت افغانستان ته په دې 12 ورځني سفر کې د طالبانو د حکومت د جګپوړو چارواکو په ګډون د بشري حقونو له مدافعانو د ښځو له ډلو د کابل پر کاچ ښوونیز مرکز د وروستي برید د قربانیانو په ګډون له هغو کسانو سره چې بشري حقونه نقص شوي او همدارنګه له خبریالانو، سوداګرو، ښځو، ښوونکو او استادانو، دینی عالمانو او د اقلیت ډلو له استازو سره لیدنې کتنې ترسره کړې دي. پر دې سربېره نوموړي له بامیان او پنجشیر ولایتونو څخه هم کتنې ترسره کړې دي. د ریچارډ بنت په خبره اکثر مهمو کسانو سره چې لیدلي نږدې ټولو په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر ناوړه وضعیت، پر عبادت ځایونو، ښوونځیو، ترانسپورټي سیستمونو او اقلیتونو په تیره بیا پر هزارګانو د زیاتو شوو حملو په اړه ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغه ویلي چې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ډیر خراب دی او امنیتي وضعیت هم نازک او د ملکیانو او هغو ولایتونو کې چې د طالبانو ضد وسلوالې ډلې فعالې دي د وسلوالو غړو په وړاندې سرغړونې ترسره کیږي. د بیان له مخې ریچارډ بنت د طالبانو د حکومت له جګپوړو چارواکو سره په کتنه کې پر دې سربېره چې هغوی ورته د هیواد ټولو برخو ته د لاسرسي ډاډ ورکړی ورسره یې د خپل وروستي راپور د نتیجو په اړه نظریات تبادله کړي او هم یې هغوی دې ته هڅولي چې د راولاړو شو اندېښنو د لرې کولو لپاره سمدستي اقدامات وکړي. بنت په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو پر حقونو ټینګار کړی. په تېره د نجونو د ثانوي زده کړو او همدارنګه د یو ټول شموله حکومت د جوړېدا او دا چې ټول اړخونه باید حساب ورکوونکي اوسي التیا په ډاګه کړې ده. دا او ځینې نور هغه موضوعات دي چې د نړیوالې ټولنې لخوا د طالبانو د سرپرست حکومت په رسمیت پیژندلو په وړاندې مهم خنډونه بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي چې د طالبانو چارواکو ته یې مشوره ورکړې چې د بشري حقونو ټول هغه مسؤلیتونه پر ځای کړي چې د بشري حقونو په نړیوالو تړونونو کې شامل دي او افغانستان هم تصویب کړي دي. د ښاغلی بنت په خبره چارواکو ورسره کلکه ژمنه کړې چې د بشري حقوقو ټول هغه نړیوال قوانین به مراعات کړي چې له شریعت سره په ټکر کې نه وي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د پاکستان یوې محکمې امر کړی ټولو هغو افغانانو ته دی چې په غیواد کې د کډوالو لمیندو پلرونو زیږیدلی او د زیږیدو سند ولري پاکستانی تابعیت ورکړل شي. د اسلام آباد د سترې محکمې رئیس دغه فیصله په پاکستان کې زیږیدلی د یوې شپږویشت کلن افغان د تابعیت په قضیه کې کړی او ویلی دی چې د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي. جزئیات په دغه رپورټ کې چې نوریاس نوري جوړ کړی.
د پاکستان یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ حکومت ته امر وکړ چې هغو افغانانو ته چې په دغه هیواد کې د کډوالو له میندو او پلرونو زیږیدلی د پاکستان تابعیت ورکړي. په دې اقدام سره به احتمالا په لسګونو زره افغانان د پاکستان له تابعیت څخه برخمن شي. پاکستان چې له څو لسیزو راهیسې د میلیونونو افغان ان کډوالو کوربتوب کړی اوس هم په میلیونونو افغانان پکې اوسي. پاکستان ته د افغان کډوالو د ورتګ پراخ بهیر په 1990 کال پر افغانستان د پخواني شوروي د یرغل وروسته پیل شوی چې په ترڅ کې په میلیونونو افغانان د هیواد د پناه اخیستو په نیت ورغلي دي. له هغه مهال رئیس په دغو کډوالو کورنیو کې په سلګونو زره ماشومان په پاکستان کې زیږیدلي چې ډیری یې د دواړو هیوادونو تابعیت نه لري. د جرمنی د ډی پی خبری اژانس راپور له مخې اسلام آباد سترې محکمې د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ته امر کړی چې ټولو هغو افغان کډوالو ته چې په پاکستان کې د زیږیدو سندونه لري تابعیت ورکړي. د سترې محکمې رئیس اطهر مین الله دغه حکم وروسته له هغې ورکړ چې د یو څلیرشت کلن افغان مدافع وکیل عمر ګیلانی په خبره د پاکستاني تابعیت لپاره د ماکل غوښتنلیک ومنل شو. د هغه خبره نوموړی چې په پاکستان کې زیږیدلی مخکې غوښتنلیک رد شوی و. ځینو رسنیو د دغه افغان نوم فضل حق ښودلی او مدافع وکیل ویلي چې هغه څلیرشت کاله په پاکستان کې پرته له دې چې د هغه هیواد تابعیت ولري ژوند کړی دی. د اسلام آباد سترې محکمې رئیس قاضي من الله ویلي د پاکستان قانون هر هغه ماشوم ته چې په دې هیواد کې زیږیدلی وي د دې هیواد د تابعیت اخیستو اجازه ورکوي.
په رپورټ کې مو د پاکستان د مرکز اسلام آباد د ستری محکمې یا د اعلی محکمې د رئیس د تازه امر په ارتباط واورید چې یو افغان ته د تابعیت د ورکولو امر کړی او ویلي د قانون له مخې ټولو افغانانو ته چې هلته زیږیدلی وي او د زیږیدو سند ولري باید تابعیت ورکړل شي. په همدې ارتباط نوریاس نوري د سیاسي چارو لشنونکي او پخواني افغان ډیپلوماټ سره پاکستان کې دنده کړې و. زردشت شمس سره مرکه کړې ده او د مرکې په پایل کې دا پوښتنه ترې کړې چې د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه د هغوی په نظر پر سیاسي دلایلو شوې او که بشري اړخ هم لري.
همدا څه ښکاري چې دغه پریکړه به ممکن په بشري بنیادونو باندې شوې وي او زما په نظر د محکمې دغه پریکړه به یوازې په همدغه شخص باندې د تطبیق وړ وي. فکر نه کوم چې پاکستان دا تصمیم نیولې وي چې میلیونونو افغانان چې هلته ژوند کوي هغه ته د پاکستاني تابعیت لار پرانیزي، ځکه چې تر اوسه پاکستان په دې برخه کې زیات جدي دی او نه غواړي چې افغانانو ته یا افغان کډوال چې هلته لسی زورای سي میشتي هغه ته تابعیت ورکړي. نو زما په نظر دا قضیه به محدوده وي دوم د یو مشخص موضوع په اړه چې د کوم شخص ته محکمه ویلې چې د تابعیت ورکړي.
د اسلام آباد د سترې محکمې دغه پریکړه هغو افغان کډوالو کورنیو ته چې اوس هم په پاکستان کې اوسي یا کلونه کلونه هلته اوسېدلی دي څه پیغام ورکولای شي؟
زه خو بیا هم وایم چې فکر نه کوم چې پاکستان دې دومره لوی تصمیم لوی سیاسي تصمیم نیولی وي چې هغه افغان کډوال چې پاکستان کې تولد شوی دی هغه ته تابعیت ورکړي، ځکه چې دغه کډوال حتی د خپل د کډوالۍ یا د مهاجرت هغه بنیادی حقوقونه برخوردار نه دي. دوی د ډیرو هغه خدماتو ته لاسرسی نه لري. کاغه د یو عادي موبایل سیم کارت خستل وی، کاغه په بانک کې حساب پرانستل وی او حتی نور د زده کړو مراکز ته د کسبت نام کې دغه کې د ستونزو سره مخ دي. نو فکر نه کوم چې دومره لوی تصمیم د پاکستان نیولې وي، خو که چیرته وي نو دا ډیر غټ خبر به وي او تبند به د افغان کډوالو په ژوند باندې ډیر ژور اغیز وکړي.
په خوانه افغان ډیپلوماټ زردشت شمس چې د پاکستان د اسلام آباد محکمې د رئیس د ورستی تصمیم په ارتباط خپل تحلیل له موږ سره شریک.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د کرکټ د شلو اوورونو د نړیوال جام د غوره لوبډلو پړاو سیالۍ سبا پیلېږي. تمه ده افغانستان له انګلستان سره لوبه وکړي او کوربا استرالیا هم له خپل ګاونډ نیوزیلند سره لوبه لري. دوی ټول په الف گروپ کې دی او دغه لوبډلې او دغه سیالۍ د الف د گروپ دی. احمد شیبر د افغانستان د ملي ټیم له پخوانی غړي هستی ګل عابد سره مرکه کړې ده. د مرکې په پیل کې ښاغلی عابد د افغان لوبډلې د بالرانو په اړه ویلي.
پاس بالران چې دی استرالیا کې مخکې نه پکارو زمونږ د پاس بالران چې کوم ټیم کې دی دا ټول په لومړي ځل باندې استرالیا ته تللی دي. استرالیا کنډیشن کې به کېدای شي دوی سره هغه تجربې چې مخکې دوی لوبې کړې وي هغه وتر ترنی خو بیا هم توقع تمل پاس بالرانو نه زمونږ ډېره دا استرالیا چې ده کنډیشن دی پاس بالرانو ده.
د افغانستان فاس بالرانو په انګلینډ کې لوبه کړې ده هغه پیچونه هم په یو ډول باندې فاسټ ډېر نو استرالیا ته ورته نه دي.
نہ نہ انگلینڈ کی چیز برطانیہ کے التا سوئنگنگ کنڈیشن دا التا ہوا چیز یخ یہ بال تاوی گی تاوی دل بال تاوی گی پس بالر جیر بال تاوی را تاوی کتا تو دے آسٹریلیا انگل کرکٹ گل دلائی پا آسٹریلیا کی چیز کا مختلف دش دل تا کلک ہوئی کٹی دی باونسی ہوئی کٹی دی بال دیر جگ پا ہائٹ باندر آئی دی.
دے افغانستان لوبغاڑو چی پخوا پا آسٹریلیا کے پا نڑیوال جام کے برخ خیستے وا دا کم بال چی با دا سی راپورت بشو دا خنشوی لوبا والے اوس څه فکر کوي چې اوس یو څه تجربه په دې برخه کې اخیستې؟
پاکه خبر وکم زمونږ بیٹسمنان چې دي هغه چې دي دغه باونس یا وان یو سلو سلو وخت نه پورته سپیډ سره مشکل لري او باونس په کې بالر چې دا هغه چې یو سلو سلو وخت نه پورته پورته یې هغه لو بول اختیا هم مشکل شي او که چرته یو سلو سلو وخت یو سلو ډیر شو کې بالینګ کوي هغه بادران نه چې دي هغه مونږ همیشه وهلي دي چې هغه بارتر بیا زمونږ لو بیٹسمنان سره ولای زمنګ با خطر آسٹریلیا نوی دغه زمنګ لو بورډ سره دا زمنګ با خطر د نیوزیلند نوی نیوزیلند مخه پاس بالینګ اٹیک لري دا نوې بازار چې راوسته دا باندې نومیر شوخه بالر د سپیډ لري بولډ مور سره دا
لا افغانستان سره په ګروپ کې د انګلستان هم فاست بالران مثلا د وډ د انګلستان هغه پاکستان کې په ورسوي کې لوبه وکړه تر 150 سرعت زیاتو لدی سر بافان لوبغاړي څنګه لوبه کوي؟
بالکل مارکوټ چې ده تیز بالر ده مارکوټ هغه نن سبا په دنیا کې تیز بالرانو کې راځي. پاکستان سره په پاکستان په مړوي ګډو باندې هغه یو سلو شپک باندې اوس پورې بالو کو آسٹریلیا کې هغه نه ډیره تمې دي کېده شي خپل هغه پیس هم زیاد کی او ښه بالینګ هم وکړي. نو دغه درې ټیمونه زموږ لپاره سخت چیلنج دی انګلینډ او نیوزیلینډ او آسٹریلیا یو دا چې دغه درې وړو ملکونو کې نیوزیلینډ وایي نیوزیلینډ او آسٹریلیا یو رقم کنډیشن ده او انگلینڈ مخه تاسو یاد ونه وګړه چې انگلینڈ کنډیشن هم دوی سره ورته کنډیشن ده او دا درې ورځې ټیمونه چې دي زمونږ لپاره غټ امتحان ده.
عابد صاحب د افغانستان ټیم د توازن لمخې څنګه ده؟ یعنی فاست بالران سپین بالران آل راونډران او بیټسمینان د انتخاب لمخې څنګه تاسو تشکري
ورته افغانستان خلوب دلا ده او بدبختانه به وي چې زمونږ لوب دلا بغیر د تیاری نه استرالیا ته لاړه وي یو سریز مریض دي چې اثر ولې شل ورته کرکټ کوم سریز مونږه په کار وچ نړیوال جام نه مخکې زمونږ لوب دلا کوب اروپای هوا سره یو ټی 20 سیریز کړای وای یا زمونږ خپل یو خلیق شوی وای چې هوا د ګمګه نړیوال جام کوو چې هغه هوا د کرکټ هغه ماډرن ټیکنالوژي د جدید ټیکنالوژي چې دا هغه ټولی پکې دي پیچونه ډیر تیز دي هر یو ټیم ډیر غټ تیاری سره نړیوال جام ته لړ بیا هم زمونږ لوګ دلا لگا هغه تیارو سره لگا کوم نور هوا دونو هغه سلا نه لړ او امکان شته چې نړیوال جام کې خېلو به درته راکړي.
د کرکټ د ملي ټیم پخوانی لوبغاړی هستی ګل عابد او اوسنی کوچ او روزونکی دی چې د کرکټ د ملي ټیم د مسابقو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د بریتانیا صدر اعظم لیز تراس له شاوخوا شپږونه یو کار وروسته استعفا ورکړه. هغه د محافظه کار ګوند د خپل منځي لانجو او د پالیسیو د نه تطبیق په خاطر له دندې لاس په سر شوه. جزئیات له احمد شیبر اورو.
لیز تراس شپږونه وروسته تر دې استعفا وکړه چې صدر اعظم شوه. اخلي تراس بخپل لند وینا کې چې د تلویزیون لارې خبره شو وویل
I cannot deliver the mandate
on which I was elected.
هغه ماموریت چې محافظه کار غوند د هغه د تر سره کولو لپاره ټاکلی وم نسم پلی کولای. له همدې عمله له خپل څوکۍ استعفا کوم. د دې لپاره مې له پاچا سره خبرې وکړې چې خبرې کړم چې زه استعفا کوم.
I am resigning.
هغه ترس زیاته کړه چې تر هغه به دا په واکې وي چې بل سر ریاسم غوره کیشي. ټاکل شوی ده چې د بریتانیا د واکمن محافظه کار غوند د مشي لپاره په یوې اونۍ کې له سره ټاکنې وشي، او د دې ګوند مشر به د بریتانیا لومړی وزیر یا وزیره وي. د بریتانیا عمومي انتخابات ټاکل شوی ده چې په 2024 کال کې ترسره شي. رویټرز اژانس څرګندوي چې اغلی ټرس د دې اقتصادي پروګرام له واک لري کړه. دې پروګرام د واکمن محافظه کار ګوند دننه اختلافات رامنځته کړل. پر اغلی ټرس د خپل ګوندي ملګرو او ولس لخوا د دې د اقتصادي ودې د نوې تګلارې له امله فشارونه زیات شول. د دې د نویو تګلارو له امله د سود کچه په کمساري ډول په بریتانیا کې لوړه شوه، او د پاوند ارزښت د نورو اثارو په وړاندې کم شو. دا د بریتانیا په تاریخ کې تر ټولو د لنډې مودې لومړی وزیر بلل کیږي چې یوازې 15 ورځې په واک کې وه. دا د سپتمبر په 16 د بورس جانسن په ځای ټاکل شوی و.
له خبرونو ورآخوا
د برخې ته مو بیا هم خراغ لاست وایم. له اجمل اند به د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې واورو.
د ماډرن ډیپلوماسي انټرنیټي خبرونه د افغانستان د اقتصادي وضعیت په اړه د نړیوال بانک په ورستی ریپورت لیکنه کړې. افغانستان د اقتصادي پرمختیا په اړه نړیوال بانک په ورستی ریپورت کې چې د سه شبې په ورځ خبر کړ ویلي چې د افغانستان اقتصاد چې د 2020 کال د اگست وروسته مخ په ځوړ روان دی، 40% شاته کړې، یو نوی نورمال حالت ته د ستنېدو په حال کې دی. نړیوال بانک ویلي په عمل غښتونو کې د پام وړ کمښت راغلی، د کورنیو عواید کم شوي، او په ټوله کې د تقاضا له کمیدا سره لګښت کم شوی. له بلې خوا د تادیاتو په سیستم کې خنډونه او د اکمالاتو په برخه کې محدودیتونو د خصوصي سکتور فعالیتونه لا له خنډ سره مخ کړي دي. ماډرن ډیپلوماسي لیکي په داسې حال کې چې د افغانستان د وګړو له درې برخو دوی د خپلو ورځنیو لګښتونو په پوره کولو کې ستونزه لري، اټکل دی چې بي وسلي به راتلونکي کال هم همداسې په پراخه کچه پاتې وي. خبرونه له نړیوال اقتصاد څخه د افغانستان منځوي کېدل د دې هیواد د اقتصادي ثبات لپاره لوی ګواښ بلل، او زیاتوي چې د نور نړۍ سره د افغانستان د بانکي اړیکو پرې کېدو په نړیوالو تادیاتو اغیزې کړې دي چې خصوصي کمپنیو او مرستندوی سازمانونو یې اړ کړي د کورنیو تادیاتو لپاره د نقدو پیسو پر جوبو غیر رسمي نامنظم او ناروخانه سیستمونو تکیه وکړي. فارین پالیسی بیا له افغانستان څخه په ورستی کال کې د وټلو افغانانو د ژوند د وضعیت په اړه د استرالیاي لیکوالي نیل او دانیل یو شنه خبره کړي. لیکواله په دې لیکنه کې وایي په زورګونو هغه افغانان چې په تیر یو کال کې د طالبانو لبیا واکمنۍ ورسته خپل هیواد څخه وتلي تر اوسه هم ندي ځای پر ځای شوی، او ډیر په لنډمهاله حکومتي استوګنځیو کې موقتی ځای پر ځای شوی چې ماشومان یې ښوونځیو ته لا تک پاتې دي. لیکوالی په دې ریپورت کې هم دارنګ ادعا کړې چې یو شمېر افغانان د حکومتي استوګنځیو څخه د دې لپاره چې د اوکراین له جګړې تښتیدونکو اوکراینیانو ته زیان پیدا شي استل شوی دي. د 2020 کال د اگست په 15 نیټه پر کابل د طالبانو د بیا واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې د بهرنیو ځواکونو او سازمانونو سره کار کړی وو د طالبانو د ویرې له هیواد څخه ووتل. د فارین پالیسی په دې لیکنه کې ویل شوی چې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ راوروسته شاوخوا 1 میلیون افغانان له خپل هیواد څخه کډوال شوي.
ازادي رادیو ته غواګیاست دولس شپږنی منځنۍ صفه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کولای شئ. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو .com کې د نړۍ هر ځای کې چې یاستې د سهار لوو د مخام تر وو پوري واوري. اوس په ورشو پکتیا ته د پکتیا اوسیدونکو شکایت کوي چې هلته نرخونه لوړ دي. دوی وایي که څه هم سوداګر او دکانداران وایي چې د ډالر په پیسو باندې سودا ویاخلی او په همدې خاطر نرخونه قیمته دي، خو د دوی په خبره چې ډالر کارزان هم شین او دکانداران بیا هم اجناس په قیمته باندې پلوري. په دې اړه نجیب الله خیل ریپورت جوړ کړی.
د پکتیا اوسیدونکو وای سره لدې چې په دې ورستیو کې د بهرنیو اسعارو پر وړاندې د افغانیو بیې لوړې شوی، خو په پکتیا کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو په بیو کې کوم سرګن لګوالی نه دی راغلی. د پکتیا اوسیدونکو ملک ظفر آزادۍ راډیو ته وویل د افغانستان په نورو ښارونو کې د توکو بیې ټیټې شوي، خو پکتیا کې تر اوسه په هماغه لوړه بیه پاتې دي.
ڈالر پہ یو روپے سے مگا قیمت دکھا ڈالر پہ سل روپے سے مگا جنس پاگا قیمت باندھ دا ٹور دا خوشار نہ پرسان دا کہ پہ یو روپے آخ لے کہ پسلے خرچے کہ پسل روپے نہ پسل روپے خرچے دل تو پختہ نہ مختہ نہ نستا شروال صاحب نے مدعا گوکتا نہ دا نرخون آو طرح سے دلی دی ڈالر گور تاس خبر ہے چھ افغانے پہ مقابل کی تم را غرز دلی دا مگر ہمیں پہ پکتیا ولایت کی نرخون پاگا خپل حالات کو ولاد دی
دا پکتیا یو بل اسیدون کے عبدالجلیل وائی بیکاری زیادت دا و دا خلق اقتصاد کمزور ایدای
دل خلق اکثر غریبان خلق پراتری دمر واس نه لري بیکاری زیات را پټنه ډیر جگ دی وړی جگ دی وړو هر شی تر بی سره جگ دی خو دا پر کنټرول نه ده سوای
د ګردیس خر دکانداران وای د تو کو بای تر ډیر ډالر پوری تړلې دي او دا بای دی او سات لپاره هم ثابت نه دي د ګردیس دوه تر دکانداران ګل محمد او خلیل وای کلوي سوداګر ورته تو کی پټیټه بای ورکی نو دوی هم د ډیرو غټو پلوی نه دي
ګودام او حساب داس دای چې په ډالر ڈالر یو سات جگ ہوئی بل سات ٹیٹ ہوئی دس سانیہ سانیہ کے پارک کے لیے ڈالر اٹھو دلتا ہے ڈالر کے حساب سے گاٹ تجاران سے ٹیٹ رہا کہ مجھ بھائی ٹیٹ خرچ کو مجھ اس پتا اڑو بجے کہ سل روپئے گاٹا دو سل روپئے اراز چڈیر خرچ کو تین سو بجے سلور بجے تر بجے
بازار کے نرخوں نے ندر الوی دلی اور ڈالر الوی دلی دا شہر والی بات جدی اقدام ہو کی نرخو پختہ نہ ہو کی نرخوں نے دیر پور تھی تین ہم ندر الوی دل نور الحتوں کی الوی دلی نرخوں نے رو گرجے
بلوری ته ځای چارواکی وای د نرخونو د کنټرول لپاره د بیلابیلو حکومتي ادارو څخه یو ګډ پلاوی ګمارلای د پکتیا مرکز ګردیز خاروال شریف الله الهام ویل
د نرخونو د کنټرول اړوند موږ یو ګډ کمیسون ټاکلی چې په هغه کې اتاق تجارت صنعتي تجارت د ولایت محترم مقام د محکمې ریاست او د خاروالۍ ریاست د یو ګډ کمیسون د هغوی په کار باندې شروع کړی د لګیا د بازار کې نو تجارانو سره لوی ډونرانو سره نو انشاءالله نږدې راتلونکي کې به نرخونه کنټرول شي
د پکتیا اوسیدونکو داسې مهال د خوراکي توکو له لوړو بیو شکایت کوي چې اوچا یا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په خپل تازه راپور کې ویلي په افغانستان کې د بېوزلۍ تر کرښې لاندې د خلکو شمیر په تیرو دریو کلونو کې له 30% څخه 90% ته لوړ شوی دی. په هغه نوملړ کې چې تیره جمعه خپور شوی افغانستان د نړۍ په 121 هیوادونو کې د لوږې او قحطۍ پولیس کې په 109 کتار کې شمیرل شوی چې وګړي یې د خوراکي توکو د کمښت له ناوړه وضعیت سره مخامخ دي.
ستاسو له پیغامونو
خالق جمال زید کندهار ولایت پنځم نه ایز خبرې کوم. ما د وړپور چرواک سره دغه هیله ده چې د غرشکا پر دروازې څخه بیا در انصاری مینې پر دغه سړک ډیر خراب دی، جمعي روان دي، د مسلمانانو ډیر په تکلیف یې. نو زما دا هیله او ارزو ده شروالی ولا دغه سړک جوړ کی یا سم برابر کی په داجم کې د رخصوانان خارکیان او د زرنجان ولا ګرځ چپسی وي مسلمانان ډیر په تکلیف چې د ازادي رادیو څخه دا خواهش د لوړپور چارواکو د ازمش خبر ورسوي. ازادي رادیو زموږ د زړونو رادیو ده.
زه د فرار ولایت د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز ته خبره کوم. څه هم دا غوښتنه او هیله ده او د خیریه مسوت چې دغه زموږ د بکوار ولسوالۍ د سپین کرز سیمه چې ده نو د بارانو په ټیم کې ډیر سخت موږ د مشکلات سره مخ یو، ځکه دلته بل بس بیا نه موټر کلاس نه نم پیاده سړک کلاس نو مردا غشتنه ده چې مشته سړک جوړ سي.
مردا پیغام دی چې د ادماته کې د علمن ولایت د ماته کې صحیح تر اوسه پرې هیڅ موسسه نه درغله. هر کله چې راشه هغه داسې نه خلکو تور کی چې هغه دوی وایسته لري وخت زواره لمه ورته چې ما نوم ولیکه ډیر بیا به کړم رنگ زرد یک نه نظمور اواز تر لوړ مقاله مو کمامات پر ورسیږي.
سلامونه نه کې له احترامات ازادي راجو ټول اوریدونکو کارکونکو ته وایم. زمو په سیمه کې د غزنی ولایت ولاړ وبو کې زیات خلک راځي د مرغان ښکار کوي. له اسلامي امارت نه مې دا غوښتنه چې د خلکو مخنیوي ونیسي تر څو د ښکار له منځه یوسي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه د هلمند ولایت د مرجې د ولسوالۍ حسن نور محمد خبره کوم. د غمرستې چې راځي مشتې نه راکوي. دغه منطقه د کمربند ساحه ده، رادی سودې ګوري. یوه دانه غنم یې چاته نه دی ورکړی، نه وړه ورکړی، نه د شي مرسته ورکړې ده. دا زموږ پیغام دي خپور سي ورور د زموږ مشران په موږ سر وسرخي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00040 22 11 42 201.